په دې لومړیتوب ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشر حقوقو د څار ډلې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني څخه غوښتي دي چې نور له اعدامونو په افغانستان کې لاس واخلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو وایي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم په اساس روانه اونۍ اعدام شوي دي دوی د دې ملاتړ کوي. د خبرې نن په اسداباد کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې وکړي. راپور ته د غونډې روح الله انوري راکړي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نور غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی. حیات د هغه چا لپاره دی دا ما باقیه خلکو لپاره چا ورور چا وژلی چا پلار وژلی هر هغه څوک چې دغه سزا لایق وي نه د قاضیان ترسوکي نه د زموږ حکام ترسوکي او دغه احکام دی د الله په ځمکه باندې نافذ کی مونږ یې تایید کوو ملاتړ یې کوو.
هغه وایي اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې لزند کار اخستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي د الله په قانون راځي کومنګ دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوي وي نو نن به دې حالت سره موږ نوی مخامخ شوي دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوی کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی چا ویل زم دی او چا ویل اطفال دی نه ځان ته نجات ورکوو نه تبل ته ورکوو اوس یې ګډوډي جوړه کړه ده چې تاسې نه شي تر ټولو زیات قربانیان پکې همدغه چادر یادوله ماغی. تاسې وګورئ چې د باسین په نوم باندې یو ماشوم معصوم غیر مکلف دا د دغه شان داړه مارانو قاتلانو اجرتي قاتلانو په منګلو کې وولید چې هغه همدغه شان د یو وحشت ښکار شو.
ښاغلي حقیار له افغان دولت وغوښتل چې د کوچني اباسین ځاځي د قاتلینو په ګډون د ټولو مجرمینو ته سزاوي ورکړل شي څو په ټولنه کې د نورو ناخوالو مخه ونیول شي.
زه د دغه قاتلانو د نیولې هرکلی کوم. غواړم د نظام نه چې په علني محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه ښه نه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولي خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې څو وختو کې زموږ د صرافانو زموږ د دیني عالمانو زموږ د نورو ګډ شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ وو او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقعیت لري دفاع وکړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان بیا وایي حکومت باید له انتقام اخیستلو عفو او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریع
پوهنه
مون پا مکتب که دباران در پارابانایی نشتا مون پز مگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1269 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کندوز تخار د لوی لارې مسافران له امنیت شکایت لري. همدارس به په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د تیر کال د برید په اړه نوی جزئیات له تاسو سره شریک کړو چې په دې ارتباط تحقیقات شوي دي. خو اوس پراشو د بشر حقونو یوې مسلې ته د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلند ونه شي. سیما سمر دا غوښتنه نن د افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کنفرانس ته په کابل کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړی توپ یاد کړ. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
په هغه غونډه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سه‌شنبه پر ورځ د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې USAID لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوي کنفرانس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پرمور سره د وی پروژې په سیر چلند ونشي. پرمور په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 15,000 افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د USAID 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبرۍ په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتي برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې له افغان ښځو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 4 ولایتونو څخه د څه باندې 15,000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هیواد د پروموټ تمیلونکی دی، د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې وسي.
موږ ضرورت لرو چې تاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو، حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کې لنیوي له افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د هغوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګیلانیوي د دې لپاره چې د پروموټ په څیر ستر پروګرامونو پروژې بڼه خپله نه کړي، اړینه ده چې مرسته کوونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
د کندوز تخار لارې مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغې لویې لارې باندې وخت ناوخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي، چې له امله یې خلک پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندوز تخار لویې لارې باندې وخت ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي، چې له کبله خلک پر دغې لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندوز تخار لویې لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، چې دغه لویه لاره د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
ستونزې دا دي چې دا لاره ډېره بی امنیته ده، پوستې شته او پوستې امنیت نشي نیولی. پرون هم جګړه وه د دوکان ادم خان سره، پاک ساته لاره بنده وه. بی امنیتي خو بیخي ډېره ده چې څو ورځې مخکې هم خلک اختطاف شوي وو.
دا دوه درې ورځې کېږي چې دلته په دې خواجه پسته کې په دغه منطقه کې راوتي وو، د پوستو باندې عملیات یې کړی. دوه درې ورځې زه خپله وظیفې ته تګ ونسو تلی ونسوم، اوس دغه فعلاً له تخار نه را روانم په لاره کې. تشویش راته اوسې زه به سرهم بېرته کندوز ته ورسېږم.
موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خان آباد ولسوالۍ، د چهارسری، دکان ادم خان او خواجه پستی په سیمو کې، همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند، د ملرغي، باغ مری او لار خابوی په سیمه کې موجود دي. دوه تنو مسافرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
قندوز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلق لري. یو سر کې طالب دی، یو بل سر کې دولت دی، مشکلات نه ډیر دي.
قندوز تخار لاره نه امن ده، امن نست، امنیت نست نه. موږ ساز امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي د لاره امنیت په درست خط توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندوز د امنی قمندان محمد قسیم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندوز سخار لویې لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندوز تخار سړک پر خان آباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په کندوز کې تمکی شو. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د تیر کال په منځ کې د بریټ پاړه د امریکا د دفاع وزارت د تړونو یو راپور شي چې د امریکا ځانګړي ځواکونو چې له افغانانو سره همکاري کوله څو ځله له خپلو قمندانانو څخه وغوښتلي وو چې په جګړه کې د ګډون حد دې ورته روښانه کړي. د دې راپور په بنسټ د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې ابهام موجود و. جزئیات د اجمل انپراپور کې.
امریکایي پوځي پرسونل چې تیر کال د کندوز په سختو جګړو کې وروختون په هوایي بریدونو کې پنخه کړ ویلي هغه مهال په سیمه کې ګډوډي وو او د دوی ماموریت هم بشپړ روښانه نه و. امریکایي پوځیان وایي د بی پولو ډاکټرانو دا روغتون یې په تیروتنه پنخه کړې. په کندوز کې د دې خونړۍ پیښې په اړه د پنټاګون د څېړنو رپورټ د دوشنبې په ورځ خپور شو. دا رپورټ ښیي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه افسران چې له افغانانو سره یې د سلاکارانو په توګه همکاري کوله تر سختو ډزو لاندې راغلي وو. په دې رپورټ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو افسر له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل شوي څو ځلې له خپل قمندان څخه غوښتي وو چې تر کومه حده کولی شي د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت د یو مخکینی رپورټ پر بنسټ کندوز کې پر یو روغتون د برید له کبله رامنځته شوې تراژدي د سختې جګړې په ترڅ کې د یو لړ تیروتنو نتیجه وه چې پکې د امریکا یو سي یو سلو دېرش ډوله الوتکې په تیروتنه روغتون داسې و ودانۍ ګڼلې وه چې ګوندې د وسلوالو طالبان لخوا اشغال شوې. د بې پولو ډاکټرانو پر دې روغتون برید کې د روغتون د کارکوونکو او ناروغانو په شمول 240 کسان وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو. د لومړنیو څېړنو له مخې ویل شوی چې اصلا باید په کندوز کې پر یوې بلې ودانۍ برید شوی وای، خو د سی یو سلو دېرش الوتکې د نقشې اخیستنې سیستم کې تیروتنه د دې سبب شو چې برید پر روغتون وشي. د بې پولو ډاکټرانو سازمان د نړیوالو اصولو او بشري حقونو څخه یوه څرګنده سرغړونه بللې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا یو جنګي جنایت نه دی، ځکه برید په قصدي توګه پر ملکي هدف نه دی شوی، بلکې د تیروتنې نتیجه ده. په کندوز کې پر دې روغتون د برید په ارتباط د امریکا دفاع وزارت د خپلو 14 پوځیانو په وړاندې انضباطي اقدامات کړي او ډېر هغه کسان چې مجازات شوي د امریکا د پوځ د ځانګړو ځواکونو کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له د سار تر بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنبې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په همدې سپو د سار له د ماشام تر بجو پورې ازادي راډیو اورېدلی شي. دا ازادي راډیو د دې یو ساته خبری مجلې ورسوي تر رسیدلی او پر یو ساته خبری مجله کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کاله مخکې اختطاف شوی وو د افغانستان د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې له برمته و خلاص شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به یو لړ تړونونه له تاجک چارواکو سره لاسلیک کړي او تمه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي او د پنځشنبې په ورځ د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژې د کار د پیلېدو پرانیستنه وکړي. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلو چې د بشري حقونو د څار دلیل د افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د افغانستان جمهور رئیس روانه اونې شپشتنه په کابل کې د شپشتنو د اعدام حکم توشیه کړ او دا کسان اعدام شول. په بهرنیو موضوعاتو کې مو دا خبر درلود چې د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. په دې نښتو کې ویل کېږي چې د ایران دیارلس تنه پوځي سلاکاران وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان شوي دي.